السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي نن د خالی ورځ او د 2023 کال د فبرورۍ 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د یوکرين پر وروستیو حالاتو لدی سره سره په یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم معلومات ترکو خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی شاهین بنیری دی
وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده د یوکرین ولسمشر نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یوه ډله باندې په وسلوال برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی او کابل پوهنتون له اوو میاشتو ځنډ وروستو نن بیا خپل درسونه پیل کړي دي د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینه کیف محاصره کړې ده د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي نوموړي په ټویټر په یو ویډیو پیغام کې پر ولس غږ کړی دی چې په ناسمو خبرونو باور ونه کړي هغه زیاته کړې ده چې په پلازمینه کې موجود دی او د خپل ریاست او کورنیو دفاع به کوي او وسله به کینګدي د راپورونو تر مخه په خارونو او پوځي مرکزونو د درنې بمبارۍ نه وروسته روسي ځواکونو نن د یوکرين د پلازمینې په لور حرکت کړی دی او د خاري سیمو نه ډېر خلک تښتېدو ته اړ شوي دي د یوکرين د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په يرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزر ډېر نور ټپیان شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چې روانه ونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې روانه ونه د روسیې لخوا په یوکرين د برید نو وروستو 140,000 کسانو خپل هیواد پریښی دي او ګاونډي هیوادونو ته پکړ شوي دي د ناتو ستر سکتر ینس ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډاډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سره برخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي نوموړي پرون د ناتو د یو آنلاین سرمشریز نورستو یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په لومړي ځل د ناتو ځواکونه ګماري ستولتنبرګ د ځواکونو د کرشمیرې په اړه سندې ویلي خدای منلې دا چې د ځواکونو شمیره به په زرګونو کې وي او ځمکني سمندري او هوایي ځواکونه به پکې شامل وي د امریکا پوز د پروري په سلورشتمه ویلي دي چې اروپا ته بخپل نور او وزر ځواکونه ورلګي چې ورسره به د ټولو ځواکونو شمیره 2000 ته پورته شي د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانه سره په مسلسل رابطه کې دي سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني ځواکونکو خوندیتوب یقیني کې قریشی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل چې په کیف کې سفارتخانه یو بل خار ترنوپل ته منتقل کړی دا چې د پولند سره پولي تنیز دی او نسبتا محفوظ سیمه ده نوموړي زیاته کړې ده چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستانی ځواکونکو دی او دغه سره د مرستو لړۍ دوام لري په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یوه ډله باندې په استوال برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی چارواکي وایي د پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نګر سیمه کې رامنځته شوې ده د سیمې د پولیسو یو بیان مشال لیډو ته ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او په برید کې د ککړو کسانو د موندلو لپاره د لټون عملیات کوي د ډر اسماعیل خان او بنو ډویژن په شپږو ضلعو کې د فروری له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزڼ څخه د خوندیتوب ساسکي ورکول کیږي په خیبر پښتونخوا کې د تیر سمودینه د پولیو ضد ډلو باندې بریدونه کیږي چې پکې د ډیرو بریدونو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده د فروری په 28 هم د خیبر پښتونخوا ډر اسماعیل خان کې د ګوزڼ ضد ساسکي ورکوونکي ډلې پر بدرګه کوونکو په وسوال برید کې سلور پولیسان جوبل شوي وو او کابل پوهنتون له اوو میاشتې ځنډ وروستو نن بیا درسونه پیل کړي دي طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او هلکان به په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي جنکۍ سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروستو درسونو ته راځي د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونونو ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی و او یو شمېر استادانو زده کوونکو نور هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوی وو د طالبان حکومت ژمنه کړې ده چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروستو پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلی ته به نوی سمستر پیلېږي دا د دې وخت خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوري ده تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ په روان یو سات کې بواوري د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غک کړی دی. بلخو هلته په یوکرين کې د نخطو پاکستاني اوس د کونکو په اړه هم معلومات ترکو.
نو ٹرین شتا نو بسونه شتا حتا کې چې عام کم ټیکسیانو دلته چې کم منور سيتي سب دل په عام وخت کې هغه خپل تر صاحب کړی دی. بهر په سيتي کې هیڅ سم نشته، نو خلک ګرځي، ټول خلک پیاره کړي.
د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټ کړي او وایي چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي
ډیرو سټوډنټونو نه فیل پی ایچ ڈی به کړل او ګورنمنټ دا اعلان وکړ چې دا غیر قانوني دی. دا دولت کې موږ دا غیر قانوني به موږ خپل ايني قانوني حق ته چې موږ دا 3G 4G په حال کو.
او د افغانستان په جندل شوې سندرغاړې او کمپوزر استاد ګل زمان په کابل کې خاورو ته سپارل شوې دي. وا بوري چې سندرغاړې نغمه د استاد ګل زمان په اړه سوای
یو لوی سره مایه مدلا سوار کړه. استاد ګل زمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر سیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده.
له مشال سره واوري تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په داسې حال کې پر خپل ولس د سر خار کیف ته دفاع کولو غک کړی دی چې روسي ځواکونو د خار لوري ته پرمختګ کړی. په عین حال کې غربي هیوادونو موافقه کړې چې په یوکرین د روس ته یرغل پر سر د روس پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف باندې بندیزونه لګوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروا ویلي چې دا بندیزونه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو د تګلارو ناکامي ښایي. نور تفصیل زموږ د همکاري ملیحا میرزاده په دې رپورټ کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګې د معلوماتو پر اساس جوړ شوی دی.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل لږغ کړي چې د کیف په دفاع کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین کې د روس پوځي ځواکونو د پلازمینې کیف پر لور پرمختګ کړی دی. چارواکو له مخکې نه خلک خبردار کړي وو چې روسي ځواکونه به د مرکزی ښار کیف په لور حرکت کوي. په عین حال کې په کیف راکټي بریدونه شوي دي. ماخام مهال عیني شاهدانو د ښار له غربي برخې نه د سختو ډزو د اورېدو خبر ورکړ. زيلنسکي نن شپې مهال په خپل ټلګرام چینل کې په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړي چې روسي ځواکونه خای په شپه کې د مرکزی ښار کیف ته نیولو کوشش وکړي. پین حال کې پزرګونو اوکرانیان گاونډو هیوادونو ته تښتیدلی دي. بلخوا غربي هیوادونو موافقه کړې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. امریکا، برتانیا، کینیډا او اروپایي ټولنې د فروری په 25مه په یوکرین د روس ته یرغل په خبرګون کې د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باندې بندیزونه ولګول. اروپایي اتحادیه اول وا چې پوتین او لاوروف د بندیزونو په فهرست کې واچوي. دا د هغو پراخو بندیزونو برخه ده چې د اروپایي اتحادیه مشرانو په بیړنۍ سرمشریزه کې ورباندې اتفاق وشو. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د نیټو مشرانو ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې هیواد به هم د پوتین او لاوروف خلاف بندیزونه ولګوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د امریکا د پریکړې په اړه وویل چې په بندیزونو کې به سفري پابندیانې شاملې وي. مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلیو چې د پوتین خلاف بندیزونه تر غور لاندې دي. د امریکا لخوا پر روسي مشرانو د بندیزونو پریکړه روسته لاغي مخې ته راغلي چې ولسمشر جو بایدن له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. ساکي ویل چې د امریکا دا اقدام یو واضح پیغام لیږل دي چې د پوتین او د روسي اقداماتو سره د دوی قوي مخالفت دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا ویل چې د پوتین او لاوروف خلاف د غربي هیوادونو د بندیزونو پریکړه د هغوی د خارجه پالیسۍ مکمله ناکامي ښایي. هغې خبرداری ورکړ چې له غربي هیوادونو سره د روس تعلقات د بیرته نه راستنېدو حالت ته رسیدلي دي. د نیټو مشر ینس ټولټنبرګ وایي چې پر یوکرین د روس تر یرغل وروسته ائتلاف یې د ختیځې اروپایي هیوادونو ته د ډاډګیرنې لپاره جنگ ته چمتو د یو ځانګړي ځواک ځینې برخې ځای پر ځای کوي. ستولټنبرګ د فروری په 25مه یوې خبري غونډې ته وویل چې د جوابي ځواک ګمارنه به د مجموعي دفاع په برخه کې لومړی هغه وي چې ځای پر ځای کیږي. ستولټنبرګ د نیټو د یوې آنلاین سرمشریزې وروسته دا څرګندونې وکړې، خو وې نه ویل چې څومره پوځیان به ځای پر ځای کیږي. خو نوموړي په اشارو کې زرګونه یاد کړل او تایید یې کړه چې په دې اقدام کې به ځمکني، سمندري او هوایي ځواک شامل وي. د دې سربیره وارلمخه یو بل ډله به هم لیږل کیږي چې فرانس یې مشري کوي. نیټو تر دې مخکې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې شاوخوا 15,000 سرتیری ځای پر ځای کړیو، خو په تیرو دریو میاشتو کې په دغو هیوادونو کې د پام وړ دفاعي ځواکونه زیات کړي دي. د امریکا او د نیټو 29 نور غړي هیوادونه یوکرین ته مختلفې وسلې ورکوي او سټولټنبرګ ویل چې دا به دوام ورکړي. په عین حال کې روس د فروری په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قرارداد ویټو کړ چې پکې په یوکرین د ماسکو د یرغل غندنه شوې وه. د دې کار له مخکې نه تمه وه چې روس په دغه قرارداد مسوده ویټو کوي، خو اوس تمه ده چې د ملګرو ملتونو په جنرل اسمبلی کې دا خبره راپورته کړل شي.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل ولس غږ کړی چې د سر خارکیف دفاع وکړي، روسي ځواکونه د یوکرین یو شمېر سرحدي سیمو او ښارونو ته داخل شوي دي او هلته یې ناکهبندۍ اچولی دي، خو په عین حال کې د یوکرایني ځواکونو له دوی سره جګړه هم روانه ده. د یوکرین د سومي ایالت سومي ښار ته هم روسي ځواکونه د خپل برید پر لومړۍ ورځ داخل شول او اوس هم هلته دي. زموږ همکار احمد چا زمي هلته مېش ته خیبر پښتونخوا له یو ستکونکي ثناء الله خان سره د ننني حالت په اړه خبرې کړې او له لومړی ورڅخه پوښتلې دي چې د هلته له سبخت راهیسې مېش ته اوس کار کوي.
زما جی دریم کال د یوکرین ته راغلی، ما د سومي سټیټ میډیکل یونیورسيټي د میډیکل سټوډنټ ام، ترډ ایئر مې اوس سٹارټ شو او دلته سومي سټیټ د ایسترن پارت کې د یوکرین د بالکل رشیا بارډر پر سایډ باندې هغه سیټي د سومي سیټي دا وړاوند کی سیټي دا هغه کې زه پاتې کیږم. جی
ش نو کله چې روسي ځواکونو د فبروري پر 23مه باندې پر اوکرين باندې حمله وکړه، داغه بعد ستاسو په شار کې حالت څنګه وو؟ ستاسو د خپل شار د سومي سیټي حال کرا کی؟
هر 4 بجې مونږ ته اطلاع رااله د اتورټیز نه چې د کشان حمله کیږي، تاسو خپل ځان بنکرو ته یاد غته اورسوي. نو 4 بجې هغه حمله وکړه او تقریبا د ورځې 2 بجې مونږ بیا رشین فورت سیټي ته راځو. نو دا ورځې نه اوس دا د رشین په کنټرول کې.
نو ثناء الله خان، روسي ځواکونه اوس تاسو شرط را نوتی دي د تیر 2 ورځې راهیسې هلته دي. نو عام ژوند اوس څنګه دي؟ خلک بازارونو ته وځي، دکانونه خلاص دي او تګ را تګ روان دي کنه؟
نه جی بالکل، هر څه سټاپ شوی دی. هغه ورځ باندې چې کله دا اټیک وشو مونږ ډایرک ټرین سټیشن ته لاړو چې مونږ دلته نه ځانو باسو. نه هغه چې ټرینونه چې کوم سکیجول و هغه ټول کینسل کړو، ټرین شتا نه بسونه شتا، حتی کہ چې عام کم ټیکسیانو دلته چې کوم منور سیټي ته تل په عام وخت کې هغه خپل سټاپ کړی دی. ټول خلک وځي اوس بهر په سیټي کې یس سوم نشته، نو خلک ګرځي، ټول خلک پیارا کړي بل په دغه کې چې ده مارکیټ کې فوډ آیټمز بالکل ختم شي وي دي. مونږ صرف په سیوانو باندې گزاره کوو، ځکه چې سیوان دلته هر شاپ کې ملاويږي او اشتا نه بریډ ملاويږي مونږ ته، نو داسې لکه مونږ چې کوم روزمره ایکس دی وغیرہ شو یا بریډ شو یا اوړو شو، مونږ ته یو شیم نه ملاويږي، بس صرف نن سبا دوه مورز چې مونږ په سیوانو باندې گزاره کوو.
ش نو د تاسو په سومي شار کې روسي ځواکونو د عام خلکو سره لیدلې دي یا د باندې خلک وروزي دوی څه ورته وایي؟ څه لښونه هدایت ورته کوي؟
زخپل ځاني زبر تخپل وګم چې زمونږ پرون ز روان شو مزت ما وی مونږ زو دلته نه 10 کیلومتر په فاصله کې چې کله د سیټي ایگزیټ پوینټ راغی الته باندې مونږ ودرولو، مونږ ته وی چیرې تاسو ترغې پورې نشه وته چې ترسو د لمون اجازه نه درکړې، نو مونږ په دې وجه واپس رالو. بیا مو ایمبیسې تکالو کو چې دغه شاندی حقوق پریدینا او مونږ دغه ستلینو شو، مونږ صرف وی چې خارکو ته یا بل سیټي ته لړ شو د الټرنټ ټرینونه اپریټ کیږي، نو مونږ ځان بل سیټي ته وباسو. نو بیا مو ایمبیسې ته دا خواسو کو چې مونږ لا ټرنوپل د دلته نه اغي وی چې ټرنوپل او لویف تراشه، لویف د دلته نه 900 کیلومتر لري دی، نو مونږ څنګه دې شو پخبل باندې مونږ ته خیر دې کو لویف ته نه چې غل لري بل ځا سیټي ته چې اغي سره مونږ لینک کی او بس راولېږي یا هر څه چیزه کې مونږه 15 سپلنټان یو دلته او ټول ګیر دی ترانسپورټ سیستم نشته، نو چې مونږه دلته نه صرف وباسي او د ټرین چې کم ځای کې اپریټ کیږي الته مورتي اوم ډیر را یا دی رشین اتارټیز ته مونږ درا کی چې مونږ دې ته خوشاله مونږ سره دا خچتا یا ارس چې دی مونږ سره دا اجازه نامه شته مونږ دلته رشیا سره نږدې زمونږ نه بارډر تقریبا 40-50 کیلومتر ګلر دی د رشیا بارډر او هغه کې چې هغه سره خواته چې کومه علاقه لګې دره الټم ایرپورټ تا مونږ ته بیا وی پولند زمونږ نه ډېر لره چې تاسو پولند کې تنظیم کړی دي تاسو دا څه وکړي چې ماسکو امبیسی پاکستان امبیسی ماسکو چې کومه دا غي سره رابطه وکړي مونږ لا رشیا ته څه سیستم جوړ کړي چې الټن مونږ وزو خو مونږ ته پلیز څه خو هغه کې دلته خدا څه خو جون ګران دي ځکه چې اوس دی چې نن سبا کې مونږ سره بالکل خوراک سیستم بالکل خراب دی والا دی مونږ سره خپل ملګری ټول چې په دهشت کې دي
نو دلته د روسي ځواکونو چلند عام خلکو سره څنګه دی عام خلک چې کله د باندې وځي نو ټول ځواکونه دغه روسي ځواکونه دي د اوکراین ځواکونه نشته
جی جی صرف 24 فروری باندې په سیټی کې دنه غي ټینکونه ګرځولې دي روډونو باندې بیا چې کم ده نو بیا دلته اوس په سیټی کې دنه فوج صرف پرون ما ځګر چې دنه په سیټی کې وګرځیدل غشت یو کو او لاړل اوس چې دنه په ایگزټ پوینټس دی سیټی نه درې ایگزټ پوینټس دی په دوه واړو ایگزټ پوینټس باندې غي چې دنه ناکابنده کړی دي
ش یعنی اوس د اوکراین پوځیان په ټوله شار کې نسته او نه پر ناکبندیان باندې سه
بیگا بیگا په ورون 15 بجې مونږ ته یوکرین د اتارټیز د میسج راغی چې تاسو بنکر تلال شي 7 بجې به یوکرین آرمی پر رشین آرمی باندې سترایک کوي ټینک د فایرینګ به کوي چې تاسو سیف دی یو کې نو مونږ بنکر تلاړو نیمه شپې پورې په بنکر کې وو خو بیا چې مونږ کله واپس رالو بیا هغه ټیکو کو بیا ډز شروع شو اوس چې مونږ سحر را پاس د سحر نه چې دینو د هغه مقابله شروع ده د سیټي نه تقریبا 5 کیلومتر کې
ش نو اوس تاسو چیرې اوسېږي تاسو په کوم ځای کې یا هاستل کې
نه جی مونږ دلته یو ملګری اپارټمنټ ته هغه تاسو راغلی یو هاستل جون چې دین هغه کې دا څه چې هغه مونږ په بندګه کې بند کې بانکر ته اوس د دې چې کومې بانکرې دي پرایوټ چې هاستل سره چې کومې دي هغه ته چې مونږ لوړ شو نو مونږ په خپل مرزه باندې اوس چې د هاستل بانکر کې هغه مونږ د شپې بند کې مازیګر نه د سهار پورې نه پری دي بیا مونږ ته ډېر ګران -10 -12 ټمپریچر دی د یخنې نه مونږ بالکل رب نو خوب راځي نو هغه او نه پکې ځان او بلا رش نو میرا سره نو هغه ګران نو دی و چې مونږ اپارټمنټ ترالو نو چې دې مونږ ته وي چیرته تاسو سکه ورځ ته شي نو د ار یو دلته د روډ چې کوم بیسمنت سی روډ کې انډرګراوند بیسمنت ته مونږ سره نږدې مونږ الته بیا لړ شو نو زګ ګنټا دوا درې سلور تیر کو خو دلته بیا د شپې لګ ځان را رسو دلته مونږ ګرموم یو غم یو د هاستل نو پدی و چې مونږ راوتی یو
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د بوستر په ذریعہ انټرنیټ لزایي اوسیدونکو نه کټکړي او وای چې دغه انټینا انټرنیټ غیر قانوني دی او ورسره امنیت ته تاوان رسیدلی شي د انتظامی د دې فیصلې خلاف ځایي اوسیدونکو په 13 ځوانانو احتجاج کړي دوی وای چې په دې دور کې هم 3G او 4G انټرنیټ نه لري ڈی ایس ایل انٹرنیٹ ہم پاتراف کی نشتہ کو بوسٹر پر ذریعہ انٹرنیٹ غیر قانونی دے نو قانونی 3G او 4G او یا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ تے ورتا ورکڑی پدیاڑا نور تفصیل دا عمر وزیر نور
شمالی وزیرستان ضلعی انتظامیہ دا ڈی ایس ایل انٹرنیٹ بوسٹر باندے بندیز لگاولے پمیر علی کے دا انٹرنیٹ دغه بندیز پزید زائی ولس او ځوانانو تنظیم 13 ورځ لاریون هم کړي شمالی وزیرستان کے 3G 4G انٹرنیٹ شتون نہ لاری او ځای خلک ڈی ایس ایل کنیکشن نه په بوستر باندې ځان لا انټرنیټ لګولې خو انتظامیه چارواکي وای چې دغه غیر قانوني دی ځای خلک وای چې د غلطه 3G 4G انټرنیټ هم نشتا موبایل ستنه لګیدلې خو حکومت لا هم 3G 4G انټرنیټ اجازه نه کوي بل طرف په اطرافو کې پی ٹی سی ایل او ڈی ایس ایل هم نشتا نو بوستر یې لګولی چې ځان لا د انټرنیټ لاره جوړه کړي خو حکومت لا دے ہم محروم کړل د احتجاج یو غډنوال شفقت دا وړوای چې پاینټنا بوستر یې چې کم نیٹ لگاوله اغا یې تر بن کړي دا انٹرنیٹ سہولت نه محرومه کړي.
کوم احتجاج وو دا د انټرنیټ د بندول خلاف وو چې انتظامیه اعلان کړه وو چې مثال په شمالي وزیرستان چې چا نیټ د انټرنیټ په ذریعہ به ولا دا نو دا غیر قانوني دا بان شي. ایمیج مطالبه د احتجاج په توسط دا و چې کچیرته حکومت غوړي نو میشته دای 3G 4G پی ٹی سی ایل لائن یعنی ڈی ایس ایل دی را سوال شي نو میرا بنی دا وکړل شي چې دا بوستر په ذریعہ باندې چې کیم نیټ تلاو بده مونږ تعلیم یافته خلک وی غیب ان لائن کلاسینه او خستل ډیره کاروباري خلک به کاروبار پکړو خلک ته ډیر انتهایی تکلیف تا میرا بنی دا وکړل شي چې 3G 4G دا بحال کړل شي هغه ته دا مټي تیورې لاګی دي دا لائن دا ورکل شي او ور سره دا پی ٹی سی ایل لائن هر کلی هر کیر ته ورسوي.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی بیکار احمد داوډ وای چې کا بوستر غیر قانوني وی نو قانوني 3G 4G او ڈی ایس ایل انٹرنیٹ دے ورکڑی
ازر بیدب نموش دولتا پی ٹی سی ایل لائن وو خو آغا پزر بیدب شے یو ڈل شو خروب شو بدیمیش خال کے بیا بزور تا پی ٹی سی ایل رو وستو لو بے اینا ٹینڈ خال کے اولا گاول اخ پلے کے ریتا دیر سٹوڈنٹوں نے فیل پی ایش ڈی بے کڑلا تو گورنمنٹ دا اعلانو کو چی دا غیر قانونی دی دا دولے کے امی کدا غیر قانونی بے امیش اخ پل آئینی قانونی حاک تھا چی مشتا دا 3G 4G بحال کو بیا کتری جی 4G امشتن شی بحال وای بیا دا ہر کلی تا کے بل بیتل کو چوئے نا خپل پی ٹی سی ایل غا اولا گاوی نیٹ اولا گاوی امیز وای چپ ایکی سی صدی شی میش دا دیشی نا نمحروم کوی دا میز آئینی قانونی و جمہوری حاق تا.
دا شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر پا خپل رسمی فیس بک پانا باندے ولستا خبرداری ورکڑے چے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل دا ڈنڈا انٹنا یا ٹی پی لنک پا ذریعہ دا نورو سرا چے انٹرنیٹ شریکڑے دا قانون خلاف تے او دا دے پزے دیے کاروائی پیل کڑے لا دے سخا تراہگر گٹا پورتا کولی شی دا امنیت ستونزے جوڑا ولی شی. دا ضلع انتظامیہ یو چارواکی چنئی غوختل نامہ واخیستل شی مشال ریڈیو تا وویل چے انٹنا پا ذریعہ چے خلکو انٹرنیٹ لگاولے اجازہ نشتا دوی کولی شی چی پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل پا قانونی طریقے سرا وکراوی خو ځایی خلک وای چې د غلطه پی ټی سی ایل میرام شاه میر علی خاریو پورې محدود دی په اطرافو کې پی ټی سی ایل خوصا چې ڈی ایس ایل هم نشتا د 3G 4G اجازه هم نشتا نو حکومت د غلطه 3G 4G بحال کړي او ڈی ایس ایل کنیکشن دی ورکړي چې خلک وکولی شي په سمه توګه انټرنیټ نه استفاده وکړي خو د ترکۍ په دې دور کې د لا انټرنیټ څخه نه محروموي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د اورګزو فعالان او اوسیدونکو وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو کې دی د بره اورګزو د ماموزو او علي خېلو متاثرونو ته د ووټ اچولو مرکزونه برابر کړل شي. د هغه کډوال دي چې په 2010 کې د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو لامل بې کور شول او دا وخت په هنګو کوهاټ کې اوسېږي. ځایي فعالانو او اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په کوهاټ او هنګو کې ورته د پولینګ سټېشنو برابرولو سره به د سیمې خلق ووټ ضایع نشي. دا غوښتنه پرون د اورګزو سیاسي او مدني فعالانو په داسې وخت کې کړي چې د مارچ پر 13 د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي. بلخوا په صوبه کې د الیکشن کمیشن چارواکي وایي کوسو غواړي چې پولینګ سټېشن د ورته په یادو ضلعو کې جوړ کړل شي نو په تحریري شکل کې د ورته درخواستونه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی راکوي.
په اورګزو کې د جمعې پورا سیاسي او مدني فعالانو غوښتنه کړې چې په کوهاټ او هنګو کې میش د ماموزو او لیخېلو متاثرینو لپاره د ووټ اچولو ځایونه یعنی پولینګ سټېشنو سہولت دی ور برابر کړی. د ماموزو اوسیدونکو او مدني فعال بلالدین اورګزی مشال رډیو ته وای که څه هم حکومت په متعلقه علاقو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو پورز د پولینګ سټېشنو بندوبست کړي خو زیاتره خلک له هغه ځایونو بهر دي او د ووټ استعمال لپاره نشی وټلې.
او صوبای حکومت د بلدیاتو الیکشن کوم کوي نو دا پولینګ سټېشن جو اځه کی مقرر کړی دي په کار ری صاحبو خلکو ته هم مقرر کړل شي ور سره ور سره زړه ډیټیل مطابق علی خیل قبیله ته په هنګو کې پولینګ سټېشن وار کی او موموزی قبیله ته کوهاټ کې پولینګ سټېشن وار کی نو څنګه سب
ماموزو او علی خیل قومونه په براورګزو کې دي چې هغوی په 2010 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس خپل کورونه پرې خودلي او دا وخت په کوهاټ او هنګو کې میشتي په انتخاباتو کې ل براورګزو ته سیله د چیرمن په څوکې پر آزاد مټولاړ د ماموزو شیرولی خان مشال لډیو توای ک په یاد زینو کې د پولیسټیشنو سہولت ورنکړې شو نو ډیر خلک به د خپلې قیمتي رائے لا ورکولو پاتشي
ووټینګ بوټ په صحیح طریقے سره پولینګ مشینونو دي پر بل اپشن مو سره نشته دي مو استعمال کو بغیر د دینه صدا ووټونه مو کو اکټ یو غتر بدل کو دي پر مو سم موزي کوم جرګه وکړه او مو کینستلو ڈی سی ای سی سره او آر او سره دغه سره مو په اتفاق سره ورته ورکړلو درخواستونه ورکړلو صدا تاسو مو کو اکټر بدل کو نو هغه تر اوسه پر نوټیفیکیشن نه دي شوی
بل خو په دغه غړه د الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه ویان سویل احمد مشال لډو توای په 2013 کال کې تر سره شوی قامي او صوبایي خباتو کې لسمی کډوال شوی متاثرینو ته د ووټ اچولو اسانتیاوي وربرابرول لپاره په کوهات او هنګو کې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی وي او زیاتوي کماموزی او لخیل غواړي چې بیا د هم هغه شانو شي نور ته په تحریری شکل کې درخواست ورکړي
د ماغه متعلقه ډایرکټر سره خبره کړې و هغه بیا ماته دا ویلیو چیرې دا خو یو چونکی پالیسی میټر دی الیکشن کمیشن په دې باندې فیصله کوي حکم پورې چې لکه دایسه کمپلینټ یا صدا سره ریټن کې سمې کړي یا دا کسان نه جمع شوی یا دایسه ورکړین دا څو کې مخکې چرته داسې نه دي شوی دا زما په خیال باندې صرف یو جنرال الیکشن کې دی ته په دې په کمپونو کې دا جوړ شو چې هغه کې په ان بلک باندې دی کې موجود
په خیبر پختونخوا کې د روان کال پر مارچ د اتلس ضلعو بلدیاتي انتخابات کې دن کې دي دا دویمه مرحله ده چې په صوبا کې الیکشن کمیشن به تر سره کوي په صوبا کې بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې اعلان شوی چې په 19 دسمبر الیکشن کمیشن په اوله مرحله کې د 18 ضلعو انتخابات کړی دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پېښور پولیسو او د پېښور پوهنتون ترمنځ زده کوونکو ته د پولیسو په تربیتي مرکزونو او تاڼو کې د تربیت ورکولو یو لوسنامه لاسلیک شوې ده. د دستخط شوې لوسنامه لمخې د پېښور پوهنتون زده کوونکي به راتلونکي اونۍ نه د ښار په بیلابیلو تاڼو تربیتي مرکزونو کې روزنه ترلاسه کوي او زده کړې به کوي چې د پولیسو څه ذمہواري دي. د دې تربیتي پروګرام مقصد د پولیسو په اړه د عام ولس غلط تاثر لرې کول او دوی د پولیسو لکار خبرول دي. نور تفصیل په خبره ته مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور پوهنتون د پولیسو مشر کمانډنټ محمد حسین مشال لیډو ته د فروری په 15 وویل چې د دغه لوسنامې لاندې به دوی د پوهنتون زده کوونکي د پولیسو ټریننګ سینټر یا تربیتي مرکز نه علاوه د ښار بیلابیل پولیس سټېشنو یا تاڼو ته لیږي چې د خپلو زده کړو او تجربې ترلاسه کولو نه علاوه به د پولیس او تاڼو د کار کولو طریقو نه هم ځان خبر کړي او د عام ولس په ذهنونو کې چې کوم غلط تاثر دی دغه د لرې کولو هڅه به هم کوي.
پولیس ته یقیناً هغه ته د امپروومنټ بهتری ضرورت دی. بل دا ده چې کمیونټی بیس پولیسنګ چې کومې خبرې دي ځوان کول او بیا خصوصاً د یونیورسټي سټوډنټس د پولیس ډپارټمنټ دا یو خواهش او دغه رنګې د پېښور پوهنتون چې د یونیورسټي سټوډنټان موږ د پولیس سره انګیج کړو یو بل سره یو اشتراکي عمل جوړ شي چې په دې د بیسک پولیسنګ فنکشن خبرېږي چې د پولیس کار څه دی او د ذمهوارو پولیس افسرانو سپرویژن لاندې به هغه د پولیس د بنیادي ذمهدارونه آگاه کیږي.
د پېښور پوهنتون د سوشل ورک ډپارټمنټ مشر استاد ډاکټر شکیل احمد چا چې د پوهنتون په نومندګۍ دغه لوزنامه د پېښور پولیسو سره لاسلیک کړي وایي چې دې سره به یو خوا زده کوونکي په دې پوه شي چې ټولنه کې او ټولنه سره به کار څنګه کوي او بل دا چې د پوهنتون او کتاب نه بهر عملی ژوند کې څه کیږي. خلیل الله وای چې د زده کړو دوران داسې عملی تجربه د دوی په راتلونکي ژوند کې ډېر اسانتیاوي پیدا کولی شي.
نن په کار کې موږ زموږ دا وی چې د پولیس او د کمیونټي بونس کې کوم ګیپ دی دا ګیپ فاین اوټ کول دی او د پین دی هغه بمند چې لوي په سی سی ډیو سره دا کوم دا نه لوستل زه به هم دا فائدې چې دی کانفیڈنس بل شی دی کمیونیکیشن سکلز باندې کار شی دی پریزنٹیشن سکلز اور دی انالیٹیکل سول سکلز دی باغی باندې دی کلا فائرلا
پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد ترمخه تر دیر شوز د کون کی بعد شپګو هفتو پوره دغه تربیت کې برخه خلی او دا بد دوی د زدکړو برخه هم جوړول شي دی وای درتلونکو هفته نه بعد د پونتون هر یو سانګ یا ډیپارټمنټ نه مرحله وار د کون کی دغه ٹریننگ ته لیګل شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د ماسیګر نږدې 15 بجې کیدونکې دي لړ خبرونه د شاهین بنری ناور
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرين پلازمینه کیف محاصره کړې ده د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي بلخوا د یوکرين د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په یرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپیان شوي دي د ناټو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سبرخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي نوموړي پرون د ناټو د یو انلاین سرمشریزې نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره په لومړي ځل د ناټو ځواکونه ګماري د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دی سو په یوکرين کې ګیرو د پاکستاني زدکونکو خوندیتوب یقیني کی نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې په یوکرين کې شاوخوا 3000 پاکستانی زدکونکو دي په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی چارواکي وایي دا پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نگر سیمه کې رامنځته شوې ده د ډر اسماعیل خان او بنو ډیویژن په شپږو ضلعو کې د پرورۍ له 20مې د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزنډ څخه د خوندیتوب ساسکي ورکول کیږي کابل پوهنتون له اوو میاشتو ځن وروستو نن بیا درسونه پیل کړي دي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي جنکۍ سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروستو درسونو ته ورځي او د پښتو نوموړی سندرغاړی استاد ګلزمان د 50 کالو په عمر کې له نړۍ نه سترګې پټې کړي دي استاد ګلزمان له څه مودې راهیسې ناروغه وو او د ورپیخ ناروغۍ له امله پرون په کابل کې مړ شو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو رپورت کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط ته مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي دا غوښتنه افغانستان ته د سره صلیب یا آی سی آر سی د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نو
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د هیواد شتمنې کنګل کړي د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بې وسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وی پاڼه خپور شو لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلی دی چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅ کله هم داسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلای رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کیدای ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برمته نشي نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای د هدف ته د رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي ښاغلی ماردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړی ده.
The time is now. We have no time to wait.
دی وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو په برخه کې سم د ستمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه ل 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو لمخه د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د افغانستان په اړه راځي یو بلې موضوع ته. د شنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په سر د خوست شیخ زید پوهنتون هم د نجونو او هلکانو لپاره پرانستل شو. دوی اوس کولی شي چې دغه تخپل د زده کړو بهیر اپیل کړي. د تیر کال د اگست په نیمایي کې کله چې پر افغانستان طالبان واکمن شول نو په هیواد کې پوهنتونونه او سکولونه کې د زده کړو عمل وځنډول شو. بلخوا په خوست کې زده کوونکي د خپل پوهنتون خلاصېدو ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان لو میاشتنی ځان وروسته د خوست شیخ زاید پانتون د خزینه او نارینه محصلانو خونیز بهیرم پیل شو. د شیخ زاید پانتون په دروازه کې د محصلانو د هر کلی لپاره ځانګړي مراسم نیول شي ول. د خصوصي خوانځي نجونو او هلکانو د پانتون محصلانو او استادانو ته د ګلونو ګلدستي ورکړي. د شیخ زاید پانتون د تی پانځي د څلورم ټولګي محصل بیت الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې خوخي سرګند کړه چې یو ځل بیا د پانتون دروازه د دوی پر مخ پرانستل شوې.
کله موږ پانتون ته راغلو موږ د استادانو او د ټولو رئیسانو او د لوړ زده کړو فوق العاده استاد په لار کې لیدل چې دوی موږ ته په لار کې ولاړو او موږ ته ګلان راکول او موږ ته مینه راکوله. نو یقین وکړه چې موږ دومره محبت د درس سره پیدا شوې دي چې دا اوس لار شو بس موږ خپل درس لګیا کیږو.
د شیخ زاید پانتون د مسؤلانو په وینا په کومو ټولګیو کې چې د نجونو شمېر لسته نو زیات وي هغوی ته به د زده کړو لپاره بیل ټولګي پرانستل شي. د شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي محصل عاشق الله حسد وایي د دوی لوستونه وروسته پاتې شوي او له چارواکو یې غوښتنه داده چې د پوهنتونونو ښوونیز بهیر روان وساتي.
مخکې هم د تیر د کرونا د سیزن څخه د دوه څپو لمخې دوازلی پانتون نو تړلای شوال او ناشن درتون د تیرو تحولات لمر هم پانتون نو تړلای شوال. نو رتون کی مون هله دادو د مسول چرواکو څخه چې پانتون په دوام دورتوګه جریان ولري او مونږه برتون کی بندنه باندې.
د ته پانزي او بل محصل نور نواز خان پکتین ول له اوګدو رخصتې استړي شوی او لستون سره هم به ارتباط شوی. نو غوښتنه داده چې تر دې وروسته لستونه په منظم ډول پر مخ ولاړ شي.
ډېر مودم رخصتي وکړه په کورو کې هم ستړي شو نو موږ واقعا ډېر خوشاله اظهار کوو دا چې پانتون مو پایل شوی دی او هله لرو چې درسونه مو په خو منظم ډول پر مخ ولاړ شي او ان شاء الله دا به هر څه تر سره کړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نورو خلکو په شان یو شمېر استادان هم به هر ته ولاړل. خود خوست پانتون استادان وایي د دوی کوم استاد به هر ته نه تللی. د ته پوهنځي استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي
زموږ یو استاد هم نه تللی. هر ته ټول خپل وطن باندې مایان استادان دي، خپل وطن سره مینه لري او پوهنتونونه د سیاست ځای نه دی. موږ فقط استادان یو، د دې وطن بچیان یو، د سیاست نظرونه لرې ساتو. هر نظام چې راغلو زموږ هغه نظام دی. موږ به هغه نظام په چوکاټ کې خپل زده کړې کوو. خپل ځوانان به دې ته هڅوو چې د سیاست نه لرې وي، فقط دوی څه زده کړي تر څو په آینده کې د دې وطن په درد وخوري.
د شیخ زاید پانتون استادان هم د یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو خبره کوي او وایي چې د ښه ښوونیز بهیر د پرمخ بیولو په خاطر دی د دوی ستونزې حل شي. د ښوونې روزنې پوهنځي استاد پوهانیار مهاجر منګلو ویل
دا چې اوس سیمپونه دی وناسو او د ذکور په دوه برخو ویشل شوي دي. دا هم سیمپونه موجود شوي دي. دلته په پانتون کې بر کم یو ستونزه ده چې دولتي بر دلته کم مشکل دی. او درېمه موضوع چې ده اوس سیمپونه دی موږ جوړ شو په آینده کې باید مقام دوی ته پلان ولري چې تدریسی خونو یعنی تدریسی ودانه جوړی شي.
د خوست شیخ زاید پانتون کې د افغانستان د بیلابیل ولایتونو خوښه لزره خزینه او نارینه محصلان په دوه لس پوهنځیو او لسګونو دپارتمنټونو کې تحصیل کوي. د طالبانو حکومت ویلي چې د هود پر روانه میاشت کې به محصلانو ته پاتې شوي درسونه پر مخ یوړل شي او په نوي لمریز کال کې به د پوهنتونونو نوي ښوونیز سیمسترونه پیل شي.
اوریدونکو د بلوچستان چمن خارت سیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله نن په دریم ورځ هم بند ده. د پولي د بندیدو لامل ځایو سیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي او په تګ راتګ کې ستونزې لري. د چمن او سپین بولدک ترمن د تګ لاره وروسته له هغې وتړل شوه چې د فبروري په 23 د افغانستان او پاکستان په دغه پوله د پاکستاني او افغان طالب سواکونو ترمن خوتو کې مرګ ژوبله مخې ته راغله. د پاکستان لخوا تر اوسه د پیښې چا تایید نه دی کړی. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سرحدي ښار چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله دویم ورځ هم بند پاته وه، چې له امله د پولې دواړو غاړو ته په چمن او سپین بولدک کې ډېری خلک بند پاته شوي دي.
غلی یم، ما د دواړو حکومتو څخه درخواست دي چې لارې خلاصه کړي، خلک کارونه لري. وروره داسې کیسه ده، پرون ټکان وسو، موږ راغلو دروازه بنده شوه، اوس چې لارې خلاصه وو پرون ځاله ته هم ټکان وسوله، دروازه بنده شوه، اوس موږ ناست یو د شپې ځای نه درو چیرې شپه وو.
دغه پوله تیره ورځ دغه وروسته وتړل سوه، کله چې د ځایلي ویزو په وینا د افغان طالبانو او پاکستانی سرحدي عسکرو ترمنځ پر پوله نښتې وسوې. بیا په خاصه توګه د چمن ښار په غربي سیمه کلي باچا او ګوري کول زیات اغېزمن سوي دي، ځکه چې په دې سرحدي کلو کې خلک بند پاته سوي وو. د چمن د ځایي خبریالانو په وینا چې د افغان طالبانو له لوري ځینې ګولې د چمن په کسټم هاوس او نورو سرحدي ودانیو کې رایله سوي دي، خو د زخمیانو په اړه څه اطلاع نشته او نه هم څوک د چمن یا کوټ وروختون ته راوړي دي. خو د پیښ سمدستي وروسته د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل په ضلعي هسپتالو کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او د نوموړي له لوري د فروري په 24 نیټه په جاري سوي نوټیفیکیشن یا خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې ټول ډاکټران او طبي کارکوونکي د سمدلاسه په هسپتالو کې حاضر سي. که څه هم د جمعې په ورځ د دواړو خواوو څخه څه ټک ټوک نه دی سوی، خو ځینې آزاد سرچینې وایي چې داسې بریښي لکه چې د دواړو غاړو د چارواکو لخوا پر پولو د خبرو اترو لړۍ د پیل کېدو تیاری نیول سوی وي او امکان ښکاره کیږي چې په دې خبرو کې به د ګورنر کندهار یو آیت هم ګډون وکړي. په دې اړه خپل د چمن یو قبایلي مشر امان الله خان اڅکزي په مشرتابه کې قبایلي مشرانو د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د تاوتریخوالو د ختمولو په خاطر هڅې ګړندې کړې دي او د فروری په 25 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نن بازګر به د پاکستاني چارواکو لخوا یوه غونډه رابلل سوې ده چې موخه د دواړو هیوادو د عسکرو ترمنځ تاوتریخوالی ختمول دي.
مجلس په موږ بل مجلس کې دا سره واضح کوو چې بارډر به څنګه خلاصو. دوی په لاسته باندې مجلس سره کړی دی، پرون یې هم سره کړی وو، بری ماښام هم سره کړی وو، د مرکز پر سطح باندې
جواب بیان
چوکیا افغان گورنمنٹ سر خبر کرے والا زمر حکومت پر ستا باندې سمر دغه دغه جوړو تی بدی کی دغه مکوې فرغه د طالبانو اعتراض وو چې دا به نه جوړوي. انو بیا دې مجلس سره کړي او بلیک میټینګ سره کړي او په میټینګ کې بیا طالبان د خوای کیندي دی او کول سره و چې بس دا به تی جوړ کی مشکار نظر لرو دستي ادو دی وکول زمر د حکومت.
دلته د خبره د یادونه ورده چې د فروری د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر دې سره د پوله نشته سوی وه، چې له امله ځینې کسان ټپیان سوي هم وو، خو د څه ځاني زیان په اړه د پاکستان لخوا څه نه دي ویل سوي. په دې ترڅ کې مې څو ځله د چمن د ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړی.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړی او کمپوزر استاد ګلزمان د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شوی دی. هغه د فبروري په 25 د 50 کالو په عمر کې له نړۍ سترګې پټې کړې او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 2000 زیاتې سندرې ویلې دي. په لسګونه شاګردان یې روزلي وو او مشهورو سندرغاړو ته په سلګونه کمپوزونه هم جوړ کړي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پگل گنڈی ہے پگل گنڈی دار ہے دا سندره ګل زمان استاد سبان د نیمه پیړۍ په خوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې د موسیقۍ د نورو آلو ترڅنګ د چمبې سره ریکارډ کړی و. خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر مینوال په میناوري او خوند ترې اخلي. استاد ګل زمان د فبروري په 15 نیټه له ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې عمر او عمل تخاورو ته وسپارل شو. د استاد ګل زمان مړینې د افغانستان د عامو وګړو تر څنګ شاعران او لیکوالان هم خواشینی کړي دي. شاعر لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون چې په فولکلوریکو سندرو او سروکو له اوږدې مودې راهیسې څېړنه کوي مشال راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یوه لویه ضایع بولي.
ګل زمان یو وطن دوست انسان و. وطن دوستي په حماسي سندرو کې نغښتې. د په حماسي سندرو ځوان نسل ته د وطن دوستۍ او وطن پالنې فکر ورکړ. هغه فکر چې په سندریزو څپو شیبو کې نسلونو ته ورکول کیږي هغه ژوندی وي. نو د خلک ژوند ته راوبلل. ژوند د وطن په آرامتیا سوکالۍ او د دې وطن سره په مینه کې وغوښت. نو د دې وطن مینه د دې وطن هره تړه هر تیګی سندریزه کړه او نسلونو ته دا وښوده چې په دې وطن کې کوم ارزښتونه خوندي دي. نو د وطن دوستۍ د وطن پالنې یو لوی انسان یو لوی غرو.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ګل زمان استاد د خپل ژوند په اوږدو کې خپل مینوالو ته د سندرو لارې خوښي وربخله.
استاد سره هم د ډېرو خلکو زړه تړلی. استاد د موسیقۍ او د آواز په دنیا کې یو بې تاجه سلطان و. مونږ ته خدا ته اری مونږ چې ماشومان و کلو کې هغه وختونه کې راډیوګانې نه یو نیم کور کې به راډیو وه. یو وخت ما یوه ټپه اورېدلې وه د جنکو اتان و کنه واده و. په واده کې دغه ټپه ویل شوې وای چې زه په راډیو مینه نه یم، زه د راډیو په ګل زمان مینه یم. نو دغه ټپه زما د څوبنا په ډېر کې ناشته وا. بیا نو استاد باندې ځین نو ولیدل ډېر فقیر ډېر ملنګ او ډېر یو مخلص انسان وو. د پښتو موسیقۍ کې د پښتو په سندرو کې ډېر خاص ځای لري. د دې طرز چې وو هم د عام خلکو په زړه کې ناست وو، هم دا چې د اواز هغه علمي انداز باندې هم دی پوهېدلو. د دو د حماسي سندرې، د دو د اتن سندرې، د ده خپله دغه فولکلوریکې سندرې او د دې تر څنګ یې تغزلي شعرونه دا هم ډېر مشهور دي او ډېر کمپوزونه هم جوړ کړي وو. بس خلکو ته خوشحالي ورکړې وه. اوس چې وفات شوی دی نو الله تعالی دې رحم پرې وکړي.
په ننګرهار کې د هنرمندانو او سندرغاړو ټولنې مشر استاد کمینګل مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي په مړینه د خواشینۍ سرګندولو ترڅنګ وویل استاد ګل زمان چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته کومې تلپاتې سندرې ثبت کړي هغه به تر پیړیو ژوندی وساتي.
ګل زمان استاد یوازې دا نه چې سندرغاړی ډېر ښه انسان کم پوزیتور ډېر زیات شاګردان یې روزلي وو. د پښتو موسیقۍ لپاره ډېر زیات خدمت کړی او ډېر افتخارات یې راوړي وو د خارج ته. ګل زمان استاد د پښتو موسیقۍ لپاره خصوصا چې ډېری مجلس کله افغانستان پر د تلویزیون کې شروع شو ډېر خدمت یې کړی. چې په هغه کې حاجي صاحب چمنګل بام ډېر ورسره کار کړی ده. اصیله موسیقي د افغانستان په داخل استاد وړاندې کول هغه د ډېری مجلس و.
استاد ګل زمان په 1930 زیږدیز کال د افغانستان د خوست ولایت د علي خیل ولسوالۍ په چینی سیمه کې زیږیدلی و. په 14 کلنۍ کې له ټنګ ټکور سره مینه پیدا شوه او له خپلو دوه مشرانو ورونو سره چې امان الله یې تبلا او مشال یې باجه غږوله ډله جوړه کړه. ارواښاد ګل زمان په 2010 زیږدیز کال مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې تر 2000 پورې سندرې ویلي دي، په لسګونو شاګردانی روزلی او یو شمیر مشهورو سندرغاړو ته یې په سلګونو کمپوزونه هم جوړ کړي وو. ګل زمان استاد د 2022 زیږدیز کال د فبروري په 15 نیټه په کابل کې عمر او حمل تخاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو د استاد ګل زمان پر مړینه هنرمندان هم خپه دي. په دغو هنرمندانو کې وتلې سندرغاړي خاپیرۍ نغمه هم شامله ده. نغمه وایي استاد ګل زمان ورته وخت په وخت ډېر ښکلي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي وو، خو هغه پر دې هم خپګان ښکار کړی دی چې د استاد ګلزمان قدردانی نه په ژوندونی شوی او نه هم د هغه پمړینه. نغمه وای د هنرمندانو سره باید د افغانستان حکومتونه مناسب رویه خپل کړي. له نغمه سره د مشال لیډیو همکار نجیب عامر خبرې کړې دي.
خپره نغمه ډیره مننه چې مشال لیډیو ته وخت ورکوي. د پښتو موسیقي یو لوی نوم استاد ګلزمان وفات شو، ستاسو تاثرات څه دي؟
سلامونه نیکی هیلی د مشال رادیو کارکونکو ته، نجیب جان تاسو ته احترامات وړاندې کوم او په ډیر خوشنۍ سره مو خبر واخیسته چې د افغانستان د موسیقي په ډګر کې یو لوی سره مایه مو د لاسه ورکړه. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډیر زیات خدمتونه کړي دي او د دوی مړینه د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده، نه یوازې د افغانانو لپاره، لر او بر پښتنو لپاره. کوم خدمتونه چې ګلزمان استاد کړي دي نه یوریدونکي دي.
خپرې نغمه استاد ګلزمان سره تاسو خپل سمره نګدي پاتې شوی یاستې، څه خاطرې ترې لري؟
زما د هنر ابتدا هم د ګلزمان استاد دا پامکاری او د دوی په خلو کمپوزو شوې دي چې دا خدمتونه به زه هیڅ کله یې نه کړلم. زما تنهایی سندری، ټولی سندری چې ما په افغانستان کې په ملي ټلویزیون کې سب کړی دي، کدوګانه او که یوازې سندری، به د استاد ګلزمان کمپوزو د دا موسیقي او د دا کمپوز کې یو خاص رنګ او بوی و د پښتو سوچوالی و پکشي کې. نو په ډیره زیاته خوشینه یو، ډیره زیاته زمونږ ملي سرمایه و، د هنر ډیره غټه ساحه ده.
استاد ګلزمان په خپل مرکو کې چې وخت په وخت رسنیو سره کړی وي، د به ویل چې ډیر کمپوزونه نور هنرمندانو ته جوړ کړي. آیا تاسو هم د استاد ګلزمان کمپوز کړي نغمه ویلې دي، سندرې مو داسې ویلې دي چې کمپوز د استاد ګلزمان او هغه بیا ډېری مشهور شوی؟
زما اکثر سندرې استاد ګلزمان جوړ کړي دي، خصوصا په پاړی را کې چې ګلزمان څومره خوږ سندرې جوړولې، کمپوزنې جوړوله، هغه بل کمپوزیتور نشوای کولای. هغه ډیر خاص مهارت درلودې په پاړی کې، پاړ د غرونو طرف ته، دا د خوستوال په ترزو کې، اټنیس ترزونه او دا سرو کې د ګلزمان استاد خاص یو استعداد و. ما زما سندرې اکثره د ګلزمان استاد کمپوزونه و، لکه تا ولیدم کنه وخت مازدیګر و، او زما یار زرګره دکاندار زما دوګانه سندرې، یعنی زما اکثره سندرې د ګلزمان استاد کمپوزونه و. نو تاسو په ورو کې چې زه دغه په حق لپاره بيخي وسخه ګدای نه سم، زه داسې فکر کوم چې د افغانستان نور موسیقي مرشو په افغانستان کې نور کمپوزونه د کمپوزیتور بيخي دا ولم زمونږ خخه کمپوزیتوران د وطن نتلی دي امر شوی دي، یوازې مونږ ته یوازې تم چې پاته وو استاد ګلزمان، هغه هم مونږ د لاس ورکړل. نو تاسو په ور وکي چې ډیره غټه زایده.
خپرې نغمه مننه. او یو پښتنه بل ذهن ته راځي، هغه دا چې په دې وروستیو کې تاسو به هم کې د شغه مرکه کتلې وي، استاد ګلزمان په افغانستان کې چې له جمهوریت د یو تلویزیون سره په مرکه کې د بیچاره وژړې د وی چې روسته ژوند دی خنه ده، او د وی چې خلکو ته حتی دا خبره یاد نه ده چې د پښتو موسیقي ته ډیر کار کړی دی. نو دا رقم هنرمندانو روسته ژوند باید څه ډول وي، حکومتونو څه مسؤلیتونه جوړیږي چې د دې خلکو د آرام لپاره باید څه وشي؟
یقینا ساسی د پښتني په دې ځواب کې زه وایم چې استاد ګلزمان خو د ډیر خدمت کړی و، ډیر مستحق و، په ملت باندې، په عوامو خلکو باندې هم حق جوړ دی، په حکومتونو باندې هم حق جوړ دی چې د ده باید ډیر قدردانی شوی وای. خو هغه سي په افغانستان کې خو یو حاضر هنرمند چې مړ شي نه د ځای شوی. تاسو نجیب جان باور وکړي مونږ ژوند یو، هم موږ په ځای کې راځو، موږ هم ځای شوی یو، په خپل وطن کې نه یو، د خپل خلکو سره نه یو، فعالیتونه نشو کولای، په پردي وطنو کې مو هنر او ځواني او ژوند ولاړی. نو بیا هم دمدې پر دې وطنونو موږ غږ پورته کوو چې خپل موسیقي ته یا خپل ژبې ته خدمت کوو چې دا زموږ هنر ژوندۍ مړ نشي. خو بس ګلزمان استاد خو د ډیر شیانو لیاقت درلودي. تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې د مخه لتا منګشکر د هندوستان سندرغاړي مړه شوله، نو تاسې باور وکړئ دغه خپو ته رئیس جمهور دغه خپو ته ښکته سو. ګلزمان د خپل وطن په سویه هنرمند په کار دا و چې کم از کم د مړینې قدردانی شوی وای، که په ژوندون کې قدر نه و شوی خو په مړینې کې باید د هغه څه چې په کار و د هغه جنازه باید همغه څه ترسره شوی وای. متاسفانه متاسفانه چې هغه څه ونه شو او دا ارمان یې شاید ګورته وړی.
نو د دې لپاره چې د استاد ګلزمان د غږ مینوال خپه دي، خپیرې نغمې، تاسو کولی شئ د استاد ګلزمان کومه سندره همدا شیبه زمونږ اوریدونکو ته زمزمه کړئ؟
ګلزمان خو ماته ډېرې سندرې کمپوز کړي دي، خو د ګل په ګلغونډۍ خو دادا د دوی خپل لکه چې لومبنۍ کمپوز خپل لومبنۍ سندره یې وچ دده په خپل غږ کې خپل ښکارا کړي، او دده خاص یو انداز وي، دده پر طرزو کې یو خاص رنگ او یو خاص خوږوالی وو. خو یو سندره به زه درته زمزمه کوم، یو غزل یې ماته جوړه کړې و چې دا زما قسمت غریبه چمیار نشو نصیب دازما قسمت غریب زدمین فا دنیا کے یا وفا یا فا جفا کے د خوبان پا درگاہ کے نور میں ہی چلی دالی نا دی وینم سیر کے درقی بھائی دا زما قسمت غریب چمیار نشو نصیب دا زما قسمت غریب.
اوریدونکو تاسو د استاد ګلزمان په اړه باندې د سندرغاړي نغمې خبرې اوریدلې. اوس هم د روانو پروګرامونو پای شیبو تر رسیدلیو. لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنری نور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د یوکرین پلازمینه کیف محاصره کړې ده، د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په خپل غبرګون کې ویلي چې هیواد به کله هم تسلیم نشي. بلخوا د یوکرین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو نن ویلي دي چې د روسي ځواکونو په یرغل کې تر اوسه 198 کسان وژل شوي او لزرو ډیر نور ټپیان شوي دي. د ناتو ستر سکتر ینز ستولتنبرګ ویلي چې پوځي اتحاد به د مشرقي اروپا د هیوادونو د ډډګرنې لپاره جنگ ته د تیارو ځواکونو سره برخه په دغه سیمه کې ځای په ځای کوي. نوموړي پرون د ناتو د یو انلاین سرمشریزي نه وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د اجتماعي دفاع لپاره پوړومبي ځل د ناتو ځواکونو ګماري. د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې په کیف کې د پاکستان له سفارتخانې سره په مسلسل رابطه کې دي. سو په یوکرین کې ګیرو د پاکستانی زدکونکو خوندیتوب یقیني کی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په یوکرین کې شاوخوا 3000 پاکستانی زدکونکي دي. په ډر اسماعیل خان کې د پولیو ضد یو ډله باندې په وسطوال برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي دا پیښه پرون د ډر اسماعیل خان په قیوم نگر سیمه کې رامسته شوې ده. د ډر اسماعیل خان او بنو ډیویژن په شپږو ضلعو کې د فروری له 28 د پولیو ضد کمپاین پیل شوی چې پکې به لسو لکو ماشومانو ته له ګوزن څخه د خوندیتوب ساسکي ورکول کیږي. کابل پوهنتون له 2 میاشتو ځن وروسته نن بیا درسونه پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو قواعدو له مخې جنکۍ او لکان په 2 جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. جنکه سهار وختي تر غرمې او لکان ل غرمې ورستو درسونو ته ورزي او د پښتو نوموړې سندرغاړې استاد ګلزمان د 15 کالو په عمر کې لنړینا سترګې پټې کړې دي. استاد ګلزمان لسمو دې راهیسه ناروغ وو او د ورپیخ ناروغې لامل پرون په کابل کې مړ شو او هم هلتا خاورو ته وسپارل شو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پر رامونه په دې ځای پای ته رسیږي. د خبرونو ویان شاهین بنیره، زموږ تکنیکی همکاره نادرا او زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. تاسو هم پر دې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.